تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړ تاسو ته د دې خبرونه د کوربه په سر کله وایم. په دې اوسه خبرونه کې د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره د قبایلی سیمو د استادو د لیدو په شمالي وزیرستان کې پر ولسی خلکو د پوز د عملیاتو پر ضد د احتجاج او په کوټه کې د افغان طالبانو د یو مهم غړي د وژل کېدو ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه تاسو ته رپورټونه او شننې وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه اورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول اسټکی د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو امنیتی او ملي امنیت سلاکار ویلی چې د کامی سلامته په یو جامع پالیسی جوړولو کار روان دي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او په یوکرین کې خلکو د یوې خبریالې پر ضد د تشدد خلاف مظاهره کړې دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د قومي سلامتۍ په یو جامع پالیسی کار روان دي. نوموړي د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د قومي امنیت په اړه جوړ یو سیمینار ته په وینا کې ویل چې د کابینې د قومي امنیت کمیټي جوړول په دې لړ کې لومړی ګام دی. نوموړي ویل چې مقصد یې په منطقه کې امن یقیني کول دي او له ګاونډو هیوادونو په تیره له هند سره ښه تعلقات جوړول دي. هغه د افغانستان په اړه ویل چې پاکستان د غلطه یوازې امن غواړي او غلطه ایس یوې ډلې امیدوار ته ترجیح نه کوي. سرتاج عزیز ویل چې له افغانستانه د امریکا ځواکونو ته وتلو وروسته به د امریکا سره خپل تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرقي حکومت مذاکراتو له لارې په قبایلي سیمو کې امن راوستلو ته ژمن دي. دا خبره پرون نوموړي د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلي غړو د یو کسیزه ډلې سره د ملاقات په وخت وکړه. چودري نثار ویل چې ټولو ډلو ته به د مذاکراتو په پروسه کې د برخه اخیستلو موقع وي. د وسلوالو ارادو د ناکامولو په لړ کې نوموړي د قبایلي مشرانو او منتخب شوو غړو ملاتړ ترلاسه کړ. په اسلام آباد کې 13 ورځې قبایلی سیمو زده کوونکو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړي. دوی غوښتنه کړې چې د عامولس پر ضد د پوځي عملیاتو درول شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې ترهګر آزاد ګرځي او په ولسی خلکو عملیات کیږي. د یاد ارګنایزیشن د اسلام آباد سیکرټري جلال الدین 13 ورځې مشال ریډیو ته ویل
وزستان کې کمزولو موسو تقریبا او اویا کسان په یو ورځ باندې په شیلینګ باندې بیا خاص کړه د پاکستانی فوج له خوا زخم رسل شوی. ټیک ته دوی به بدر د شلګرم نکول ممر دا غواړي چې دوی عام اولس نه کې مرګ ټارګټډ اپریشن کې خوا وا کنه کې لاده بکاده دي دا اپریشن باندې
بل خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان 13 ورځ ویلي چې قبایلی سیمو کې پوځي عملیات یوازې د شرخوخو پر ضد دي او حکومت امن لپاره مذاکراتي عمل ته لوی اهمیت ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. د ژغورنې اداره ایدی وایي دغه مړی د ښار له پاک کالونۍ سیمې څخه دوی ته په لاس ورغلي. د سیمې پولیس وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د دغه کالونۍ استوګن دي او دوی د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. پاکستان وایي چین ورسره د جوړی توانایي په لړ کې مرستې اوازې د بجلی کموخ پوره کولو لپاره کوي او له دې د یری یا خطرې هیڅ خبره نشته. د خبره د خارجه دفتر ویاندې تسلیم اسلم د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د ونیسي خبري خوندې په وښو کړه. هغه ویل چې پاکستان یو ذمہوار هیواد دی او د اټمي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د اصولو سره سم د اټم نه خورولو په لاس نامه ولاړ دی. د پښتو ژبې شاعر ادیب او افسانه نگار قمر راهي د تیر زیارت په ماخام مردان کې د زړه د دورې له کبله په حق رسیدلې دي. نن په مردان د مردان په پیرانو ډاګه کې دغه د جنازې مراسم ادا کړل شو. نوموړي په پښتو ادب کې یو ځانګړی مقام لرلو. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل اونیزه ریډیوي وینا کې چې 13 ورځ د جمهوري ریاست په رسمي ویبپاڼه خپره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلو او ښارونو کې د بېلابېلو عواملو له کبله د خزو په وړاندې تشدد کېږي.
د خزو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي.
ښاغلي کرزي د ښځو په وړاندې د تشدد د له منځه وړلو لپاره پرله پسې مبارزه مهمه وبلله. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په عراق کې ملک بدل شوی او ایرانی اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د ډلې پر کیمپ په یو راکټي برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر 500 ژوبل دي. د مزاحمت قومي شورا داوا کړې ده چې د زیارت په ورځ برید کې په درجنونو میزایل داخل شوي دي، خو د عراق د سیویل ایویشن انتظامیه ویلي چې پر کیمپ درې راکټي ورغلي دي او په هوایي میدان کې معمولات نه دي اغېزمن شوي. واشنگتن کې د بارنو چارو وزارت ویان د یاد برید غندنه وکړه او په عراقي حکومت یې غږ وکړ چې د کیمپ حوریا د اوسیدونکو حفاظت یقیني کړي. امریکا په عراق کې د زیاتیدونکو تشدد د اندېښنو له وجې د هیواد ته له هوا نه ځمکې ته ویشتونکو میزایلو، هیل فایر او د سکان ایګل بې پایلټو الوتکو په استولو کې زیاتوالی راوستي. په واشنگتن کې چارواکو پرون ویل چې خواوشا 15 اویا هیل فایر توغندي لا دمخه استول شوي دي او د سار لس ټنونه به د راتلونکي کال په سر کې عراق ته واستول شي. امریکا به د دې نه علاوه د 2014 کال په مني کې عراق ته د 1300 اف 14 جنګي جازونو چې مخکې ژمنه کړې وه استول پیل کړي او د 2015 کال تر پای ټوله ورورسوي. د یوکرین په سر خارکیف کې د زیارت په ورځ په سلګونو مزایچان د مخالفې ډلې او خبریالې باندې تر برید وروسته د کورنیو چارو وزارت ودانې بهر راجمع وو او د کورنیو چارو وزیر ویټالی زخرشینکو د مستعفي کېدلو غوښتنه کړه. څلور دېرش کلنه ټاټیانا خورنوویل چې په رشوت کې د حکومت د لاس لرلو تحقیق کولو، د شورو په ورځ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د اساسو په اړه د یوې لیکنې څو ساعت وروسته په کیف کې له خپل موټر راوخ کړ شو او به تر څه وهل شو. خورنوویل چې د اپوزیشن ګوند یوکرین سکا پراودا پر ویبپاڼه لیکنې کوي او مشهور فعال ده چې په روسیو کې د حکومت ضد مظاهرو کې ویناوې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي پولیس دا باور لري چې په حمله کې درې کسان ککړ وو او دوه پکې گرفتار شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې امریکا له افغانستان ووځي نو دوی به ورسره خپل اړیکو ته لسره کتنه کوي. له کابلي سیمو سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمو کې د ژر تر ژر امن راولي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ له خوا د ولسي خلکو د وژل کېدو پر ضد د کوونکو په اسلام آباد کې احتجاج کړی.
غوښتنه کو د خپل وخت حکمرانان په وزیرستان کې یو ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسي. هغه دهشتګردان چې په ملک دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي، ورسره کوم بېګنا خلک دي هغه د پروټکشن ورکي.
تحریک انصاف او جماعت اسلامی د پېښور تر څنګ اوس په بلوچستان کې هم د نیټو د لاروي مخه نیسي. د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ وایي
دغه پاکستان نمونه یاد کو په بلوچستان کې څلور څنګه خلک لري یا څنګه څنګه خلک لري بالا نه لري. دا یا ځان یې څو سپلای یا درون دا دی یو پاتې مسله نه ده، دوه پاتې مسله ده.
افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د کوټې د شورا یو داسې غړی چې په زابل ولایت کې به بریدونه کول تیر ورځ په کوټه کې وجل سوی. د زابل امنیتي امیر غلام جیلانی فرای وایي
د مولانا نور الله میزي په خوم هوټل کې پاکستان کې دوی وجل سوی دي د نامعلومو کسانو لخوا څخه.
د دې هر څوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د ملک د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان به هغه وخت له امریکا سره خپل اړیکو ته لسره کتنه وکړي چې کله امریکا له افغانستان ووځي. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره پراتلونکو انتخاباتو کې د خوش کاندید یا امیدوار نه لري. نوموړي د خبرې د پنځم په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته کړی دی. زموږ همکار احمد تکل د هغه د سرګندونو تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد به په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له متحدو ایالاتو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکوي چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روان مبهم حالت یو لویه ستونزه ده، خو پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګښت کې چې د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده په اخلاص سره هڅه وکړي. سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کوم د خوښي وړ کاندید نه لري. نوموړي زیاته کړه افغانستان او پاکستان په خپلو کې موافقه کړې چې د خپلو پولو په اوږدو کې به مشکوکو حرکتو ته اجازه نه ورکوي او له قانوني اسنادو پرته به هیڅوک له ګډ سرحد تیرې دوته نه پریږدي. سرتاج عزیز وویل اسلام آباد پر داسې یوې هر اړخیزې ملي امنیتي پالیسۍ کار کوي چې هدف یې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ د اړیکو یقیني کول دي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت له هند سره اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او د واکمن حکومت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په تیرو څو میاشتو کې مثبت پرمختګونه راغلي دي. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې عزیز همداراز وویل چې د اسلام آباد نوې پالیسي اوس تر ډېره حده له نورو هیوادونو سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د همدې پالیسۍ له مخې حکومت پرله پسې هڅې پیل کړي چې له اروپایي ټولنې، منځني ختیځ او روسیې سره تجارتي اړیکې پیاوړې کړي. سرتاج عزیز په خپله وینا کې هم دغه زیاتونه وکړه چې د پاکستان د اټومي تاسیساتو امنیت د ډاډ وړ دی او بشپړ اداره د حکومت په لاس کې ده. په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت پراخېدو د لویدیځ ځینې دولتونه او استخباراتي ادارې د پاکستان د اټومي وسلې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
احمد تکلو له کابل سیمو د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو یو او کسیز پلاوی په اسلام آباد کې د ملک د کورنۍ چارلو وزیر چودري نثار علي خان سره لید کاته کړی دی او په کابل سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو او امنیتی حالت ورسره ژغیدل دي. دوی ویل دي چې کابل ولس لخپل خاور سره مینه لري او د دوی په وینا د امن لپاره به د حکومت د هر ګام لاټړ او مرسته کوي. نور تفصيل می په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبري علاوه پښت
دغه کوم وفد چې تلو د داخله وزیر سره ملاقات کړي په دغه کې ډاکټر غازی ګلاب جمال او غالب خان وزیر او حاجی بسم الله خان، حاجی شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توری، ناصر افریدی او بلال رحمان شامل وو. دوی د داخله وزیر سره چې کوم په قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي، کوم چې امنیتی صورت حال دی، په دغه اړه خبرې اترې وکړي. د دوران چې کوم د مذهبي چارو وفاقي وزیر دی سردار محمد یوسف هغه هم موجود وو. په خپلو خبرو اترو کې داخله وزیر دا وی چې په قبایلی سیمو کې او په ټول ملک کې د امن او امان لپاره کم د حکومت پالیسی دا هغه مذاکرات دي، هغه خبرې اترې دي، او د په هر حال کې حمایت کولی شي، د دې د مخ په وړاندې بوتلو کوشش به کولی شي. دوی زیاته کړه چې کم پوځي عملیات روان دي په قبایلی سیمو کې، هغه د عام خلکو یا د قبایلو په ضد نه دي، ځکه چې قبایل خو د وطن سره مینه لري، د دغه سیمو محافظ دي، بلکې دا عملیات یوازې د ترهګرو خلاف دي، کم چې وانکاري خلک دغلته کې زیاده هغه خلاف دي. خو بیا هم دی زیاته کړه چې کم هم کاروایی کیږي، هر څه کیږي که خبره اترې کیږي، په هغه کې به کم چې قبایلی روایت دي یا چې کم دغه ځای کې کم خلک دي، کم قبایل دي یا دغه کم مشران دي، نو هغه په اعتماد کې غستی شي، د هغه په مرسته او په ملاتړ سره به دا هر څه مخ په وړاندې بوتلی شي. دغه رنګ چې کم مشران، کم وفد، کمی سمله د غړو چې کم خبرې کولې، نو دوی هم چې کم مسلې وي دغه ځای کې قبایلی خلکو ته هغه په ګوته کړ وزیر داخله ته. دغه رنګ د زر تر زر د امنیت راوستو لپاره هم په هغه او په حکومت باندې زور راوستو چې حکومت که مذاکرات غواړي، نو هم باید چې دغه په داسې شان سره وشي چې ورسره عام خلکو ته څه قسمه نقصان ونه رسي، بلکې د هغې عزت او مال او سر پکې حفاظت او څه قسمه عملیات وي، نو چې په هغې کې هم باید عام خلکو ته تکلیف میلول شي.
په همدې موضوع او همدې شهر اسلام آباد کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو زده کوونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د رواني پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د عام ولس پر ضد پوځي عملیات ودرول سي. له مشال رادیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوال وویل چې په شمالي وزیرستان کې د دوی په وینا ترهګر آزاد ګرځي او پر ولسی خلکو عملیات کوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو شمالي وزیرستان کې د روان اپریشن ودرولو او دغلته د میډیا د یو اړخیز رپورټونو پر ضد احتجاج وکړو. دې لړکی د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد پرېس کلب مخې ته یو شمېر زده کوونکو په خپل احتجاج کې له حکومت او پوز غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې باید د عام ولس پر ضد د عملیاتو پر ځای د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات وکړي. دارنګ میډیا دی هم یو اړخیزه رپورټونه نه ورکوي، ځکه چې تر دې دمه دغلته د اویاو نه زیات عام ولس وجلې شوی چې پکې ماشومان او خزینه هم شامل دي، خو پاکستانی میډیا په دې باندې چپ پاتې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د احتجاج یو کډونوال جلال الدین چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن اسلام آباد سیکرټري هم دی صداسي وي.
نو زه دا غواړم چې د اسلام آباد کې موږ د ټول پښتانه سره په یو ځای شو او د وزیرستان لپاره دغه نار راپورته کړو. پښتونخوا کې کوم ظلم وسو تقریبا 9 کسان
په یو ورځ باندې په شیلنګ باندې بیا خاص کر د پاکستانی فوج له خوا زخم رسل شوی دی مرسوی دی نو ډیر ظلم کړی دی ټیک دوی بیت بدر د شلګرم لکه ولغه سره سات عام اولس مرسوی دی بدکه نو موږ دا غواړو چې دوی عام اولس نه کې مرګ ټارګټډ اپریشن کې خوا وا کې نه کې لاده پکا دی دا اپریشن باندې او بالکل د بسواخه د خلک او موږ بیا دا وای شو بابا ډرون بالکل پر دا ځای باندې سیده چې دا ډرون دی وسی دوی دی علاقې د اپریشن خاتم ګرځا کړ ډرون سیده ټارګټډ پوینت ولی او دوی عام اولس ولی
همدار از یو بل طالب علم د احتجاج په توګه صدا سي وینا وکړه
غشتل کو د خپل وخت حکمرانان په وزیرستان کې یو پیر ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسی هغه دهشتګردان چې په ملک دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي او سره کم بے گناہ خلق دی هغه د پروټیکشن ورکي د بدبختی د عادی دهشتګرد آزادی دهشتګرد خود مختار دي او بے گناہ خلق د پاکستان آرمی د خوښ ټاکل کیږي
اسد وزیر چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وای چې پوز دی د بے گناہ خلکو پر ضد روان اپریشن زر تر زره بند کړي
موږ اوس د لپاره راغلی یو چې ردغه وای د خلک د پټولګي د پاکستان ته د ټول دنیا ته پټولګي چې د بند شي ولې چې د بے گناہ خلک بشمړي لکه اوس څنګه کومه واقعیا شوی دا پدې کې تقریبا راوند اباوت 70 پر کسان دي چې کوم دي خزه دي وړه دي مشومان دي او د ټول بے گناہ پکې مړه شوی
د ذکر وړ د چې دری ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو خپل پریس کانفرنس کې له حکومت شمالي وزیرستان کې د اپریشن بندولو او د کرپی لری کولو غوښتنه کړې و او دای هم ویلي وو چې د لړکی دوی له حکومت سره تماس کې دي
مشال ریډیو ته غوږیست یو پلو تحریک انصاف جماعت اسلامی او جماعت علماء اسلام نظریاتي ډلې پریکړه کړې ده چې وخت پر وخت به د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیسي او بل پلو په بلوچستان کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند جماعت علماء اسلام فضل الله منډاله او بلوچستان نېشنل پارټي نه دي ورسره ملګري اوس پښتانه دادا چې تحریک انصاف او د هغوی ملګرو به په بلوچستان کې د موجودو نور ستونزو په اړه داسې کلک احتجاج ولې نه دی کړی او آیا په صوبه کې واکمن او د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو د احتجاج ته په کوم نظر ګوري راځئ چې په دې اړه رپورت له یو لنډې دمې وروسته واورو تحریک انصاف جماعت اسلامی او د هغوی ملګرو له تیرې یوې میاشتې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د نیټو د رصد له مخې نیولو سره اوس د احتجاج په بلوچستان کې هم پیل کړی دی اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د بلوڅو د ورکېدو د هغوی د خراب کړل سو مړو د منندل کېدو او د فرقیزو وژنو ترڅنګ د پیسو لپاره د ډاکټرانو او نور خلکو د تښتول کېدو ستونزې زیاتې مهمې دي او که د بې پیلټ الوتکو د بریدونو مسله دا پښتنه می د تحریک انصاف د بلوچستان له مشر قاسم خان سوری څخه وکړه هغه وویل
ګوره ډرون یو نړیواله مسله ده او په دې کې د پاکستان سلامیت ته خطر دی او د ورکو کسانو مسله مونږ په هر سطح راپورته کړې ده او په دې اړه چې زمونږ د پارټي مشران کومه پریکړه وکړي نو مونږ به هرکلی وکړو او عملي به کړو
په بلوچستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکي لارې چې کله له بلوچستان تیریږي نو زیات سفر په بلوچستان سیمو کې کوي د بلوچستان نېشنل پارټي له مرستيال مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی څخه مې وپوښتل چې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو ګوندونو د احتجاج ته په کوم نظر ګوري ډاکټر جانزیب جمال دینی وویل
چکل ڈالر راځي نو دا ټول خوشاله وي او د امریکا او ناتو ملاتړ کوي خو بیا چکل ڈالر بند سی او یا لړ سی نو دی احتجاج پیل کړي خو لمړی خبره ده چې نور کوم ستونزې موهواري کړي دي د هغوی په وارول کې خپات راغلي دي نو دا ټول هغه غیر ضروری کارونه دي چې دلته خلک کوي زما په نظر خو داس احتجاج لړ تر لږ په اوس وخت کې ضرورت نه وو
د جماعت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د بلوچستان یو صوبایي مشر سېنېټر حافظ حمدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د نیټو د سامان وړونکو لاریو مخنیوونکي ګوندونه د بلوچستان د خلکو استازیتوب نه کوي
دا غذر سره پارٹی چې نمونه یاد کو په بلوچستان کې څلور څنګه خلک لري یا څنګه څنګه خلک لري بالا نه لري دا یا ځان یې ټول سپلای یا ډرون دا د یو پارٹی مسله نه ده دوه پارٹی مسله ده دا د ټول ریاست او د نن سکور عوامو مسله ده چې حکومت یې وار بیا آل پارٹیز کانفرنس راو غواړي زموږ عسکري مشران او زموږ سیاسي مشران دا د بردي خشینی دا فیصله دي وکړي چې ایا موږ په خپل پالیسی باندې دویم وار نظر کوو که نه کوو
سېنېټر حافظ حمدالله زیاته کړه چې که عمران خان رښتیا هم د نیټو د لاریو مخه نیولی نو به یې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت له لارې نیولی وای
کچیر دی واکې ناتو سپلای دی بندي نو دا خو په خیبر پښتونخوا کې په کار دا و چې دا یو آرډر کړی وای د خپل وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د لارې هغه یو آرډر باندې حکم نامه باندې نیټو سپلای بندې دا دا صرف د خیبر پښتونخوا کې کم وګړي دي چې ودته ووټ ورکړي دي دا هغه د دوکه ورکولو لپاره د ذکر د په خیبر پښتونخوا کې د وروسته پورې د حکومت لارې د انسانانو او خیبر پښتونخوا د وګړو لپاره څه خبره کړې ده نه بیا ځا خلک ته په دغه دوکه کې
ل پښتونخوا ملي او می ګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان ل سینیر وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه مې پوښتل چې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو د دې احتجاج په اړه د هغوی درید څه دی. عبدالرحیم زیارتوال په جواب کې وویل
بنیادی خبره دا ده چې دا د نټو مال چې له سند څخه راځي پر پنجاب تیریږي او دلته بیا په بل لار باندې د خوزدار پر لار باندې راځي. دغه پارتیانې چې هلته زور هم دی دې ته نه درېږي. که د ملک دا پالیسي وي نو په کار ده چې د حکومت په طور دا پالیسي اعلان شي او پر کراچی له سره دا مالونه د سبڅه نه او بیا لا غځای چې په ګر پنجاب کې تیریږي څوک بزر مکی بیا چې موږ وطن ته راځي بیا خلک ولاړ دي. نو دا یو لوی سازش د پښتون افغان خلاف روان دی او د جهان قهر موږ خلاف راپارول کوشش دی.
د یادونې وړ ده چې د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیوي لپاره راغونډ سوي تحریک انصاف جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام نظریاتي ډلې په تیرو عام انتخاباتو کې په بلوچستان کې یو چوکۍ هم نه ده ګټلې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه د دوو لیکوالو لکه هینا بلوچ او زمرک یوسفزي ګډه مقاله خپر کړې ده. په مقاله کې لیکوالو پر دې بحث کړی دی چې پاکستان اوس مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دی. دوی لیکي چې په پاکستان کې څلور داسې مسلې دي چې د بې پایلټ الوتکو تر مسله یې پر دې ملک زیات اغیزه کېدای سي. د دې مقالې غټه کې لوی لنډې دمه ورسته اورو. په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې دې مقالې په فایل کې راغلي دي چې په پاکستان کې زیاتره سیاستوال په څرګند د بې پایلټ الوتکو بریدونه د ملک پر خپلواکۍ برید بولي او له همدې لارې له مهمو مسلو د خلکو پام اړولی دی. د مقالې لیکوال لیکلي دي چې څلور داسې مسلې دي کومې چې د بې پایلټ الوتکو تر مسله زیاتې پر پاکستان اثر انداز کېدای سي. دوی لیکي لومړۍ مسله په قبایلي سیمو کې د میشتو پښتنو بنیادي حقونه دي. مقاله لیکي قبایلي سیمې هغه وخت نور پاکستان ته ورېادېږي چې کله دوی د بې پایلټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج کوي او په پاکستان کې د اوسیدونکو بېخي لږ برخه خلک په دې خبر دي چې په قبایلي سیمو کې تر دېرش لکه زیات پښتانه له قانوني او سیاسي حقونو بې برخې دي او له لوی شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په نامه د نولسمې پیړۍ هغه قانون نافذ دی چې فرنګیانو د خپل واک ساتلو لپاره عملي کړی و. مقاله لیکي اف سی آر هغه قانون دی چې د یو کس د جرم په تور کې کورنیو او آن تر دې چې قبیلو ته په ډلیز توګه سزاګانې ورکول کېږي. په مقاله کې دویمه مسله د بلوڅو ژوند او حقونه یاد شوی دی. لیکوال لیکي چې په هر څو اونیو کې د سلګونو بلوڅانو داسې مړی میندل کیږي چې بیخي زیات تشدد پرې سوی وي. دا مړی یا خو د ځوان زده کوونکو وي یا د سیاسي کارکنانو ډاکټرانو وکیلانو او یا هم د استادانو وي. د مقالې په لیکنه د بلوڅو دا مړی داسې وي چې د ځینو سترګې ایستل سوي وي، د ځینو هډونه ورمات کړل سوي وي، د ځینو بدنونه سوري کړل سوي وي او د ځینو مخونه داسې کړل سوي وي چې د پیژندلو نه وي او په سلګونه بلوڅان اوس هم ورک دي چې ویل کېږي د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو تښتولې دي. د مقالې لیکوال زمرک یوسفزای او هینا بلوچ د پاکستان دریمه مسله دا یاد کړی ده چې په دې ملک د نن خلک له طالبانو سره مرسته کوي. دوی لیکي دا په نړۍ کې تر ډیره حد منل سوی خبره ده چې پاکستان لومړی طالبان جوړ کړل او بیا یې په افغانستان کې له دوی سره مرستې ته دوام ورکړ او تر نن ورځې د پاکستان په امنیتي ادارو کې داسې کسان شته چې د افغان طالبانو مرسته کوي. بل پلو په قبایلي سیمو کې میشتو هغو اورپکو چې زیاتره یې له بهره راغلي دي په میلیونونو قبایلي پښتانه بې کوره کړل، په زرګونه یې ووژل او په میلیونونو یې له ترهګرۍ سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې چې کومه مسله پر څلورم نمبر یاد کړل سوې ده هغه په پاکستان کې د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو د ژوند او حقونو ساتل دي. مقاله لیکي په پرله پسې توګه د شیګانو مشهور ډاکټران، وکیلان، عالمان او نور پوهان د هدفي وژنو للارې وژل کیږي. د شیګانو د اوسېدو او عبادت ځایونه په پاکستان کې د فعال سخت دریز ډلو هدف ګرځېدلی دی. مقاله لیکي یوازې شیګان نه دي په نشه، بلکې د احمدیانو، عیسایانو او هندوانو هم دغه حال دی. د هغوی ژوند او حقونه هم د شیګانو غوندې هدف دي او له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي چین د جوري توانایي په برخه کې ورسره مرستې یوازې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره کوي، په کوم کې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ویرې او یا خطر هیڅ خبر نسته. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د تیرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې پاکستان یو زیموار ملک دی او د جوهری توانایي د نړیوالې ادارې IAEA د اصولو مطابق د ایټم نخورولو په لوزنامه ولاړ دی. د دې په خبره د پاکستان او چین ترمنځ جوهری توانایي د لوزنامې نه هیڅ چاته خطر نشته. د زیاته کړه
پاکستان اند چاینا نیوکلیئر کوآپریشن ویچ از ایکسکلوسیولی فار پیسفل پرپزز.
پاکستان او چین ترمنځ جوهری مرستې په خصوصي توګه د امنیتي مقصدونو د پاره دي او د جوهری توانایي د نړیوالې ادارې مطابق دي. د دې مرستې سره د پاکستان د توانایي کمښت ختمولو کې مرسته ترلاسه کیږي. پاکستان د جوهری پاور پلانټس د خوندي ساتلو تر سرویختو کالو زیاته تجربه لري او د دې لپاره جوړه اداره PNRA د جوهری توانایي او موادو د محفوظ ساتلو ذمہ اداره ده او د نړیوالې ادارې د حفاظتي اقداماتو پوره پوره خیال ساتي.
د پاکستان امریکا په تعلقاتو د تسنیم اسلم وینا وا چې دا ډیر اړخونه لري او راتلونکي کې به دیتن وروده ورکول شي. د پاکستان او هند پوزي لوړ پوړو د ملاقات په حق لوي اند زیاته کړه چې دغه ملاقات د سیاسي مشرواله په خوخه او سلا شوی او د سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته ګټه ورسي. تسنیم اسلم وایي
نیویارک کې د دواړو وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې باید د دواړو ملکونو DGMO سره وګوري او دا ملاقات هم د غي پرانا کې شوې ده. دوی د دې خبرې ژمنه کړې چې د کنټرول په پوره بد امن ساتلو او رسبندې لوزنامې باندې عمل درآمد کوشش کوي.
افغان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټي د شورا یو مهم غړی د کوټي په شار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دوی وایي چې د دې کس په لسګونو وسلوال درلودل او د افغانستان په زابل ولایت کې فعالیت کاو، خو نه وسلوالو طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه ویلي دي. د مشال ریډیو او خبریال رپورټ لري.
چارواکي وایي د طالب وسلوالو دغه قومندان او د کوټ شورا مهم غړی مولا نورالله نومیږي او تیره ورځ د کوټ ښار په پښتون آباد سیمه کې د خپل کور مخې ته ورباندې ډزې شوې دي. دوی وایي مولا نورالله نه یوازې د کوټ شورا غړیتوب درلود، بلکې وایي د لسګونو وسلوالو مشري یې کوله او د زابل په شنکۍ، سیوري او نوبهار ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو سرتیرو پر ضد د جګړې مشري هم کوله. د زابل امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وای مولا نورالله تیر ورځ د نڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوی او هغوی له سیمې څخه تښتېدلې دي. دی په دې باور دی چې د مولا نورالله له وژل کېدو سره به د زابل په ځینو ولسوالیو کې د دولت پر ضد د طالبانو روانه جګړه کمزورې شي.
د مولا نورالله نمیزي په قوم هوتک دي د طالبانو یو دغه کمانډان دی. تقریبا زه فکر کوم چې 50 نفر کمانډان وو. د پاکستان کې دی وژل شوی دی د نامعلومو کسانو لخوا څخه. دا جریان موږ رسمي موږ سره رسېدل دي. پرون ما دغه هم کېسب دا چې چا وژلې دي نه هم په خبر دی دي په مشکلاتو ته. پرون وژل شوی دی د دوه موسیقر سوار نامعلومو کسانو لخوا څخه.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کوټه کې د طالبانو ځینې مهم قومندانان په مرموزه توګه وژل شوي او ځینې نور یې په خپله د طالبانو لخوا نیول شوي دي. زیات وخت په کوټه کې هغه طالب قومندانان په همدغسې توګه وژل کیږي چې په افغانستان کې یې له جګړې څخه د لاس اخیستلو او له دولت سره د سولې کولو تابع نیولې وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د نوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی. مليحا امیرزاده سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغي څخه د خبرونو لنډیز وره.
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی چې د قومي سلامتی په یو جامع پالیسي جوړولو کار روان دی. نوموړي د زیارت پروس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې یوازې امن غواړي او هغلته هیڅ یو امیدوار یا ډلې ته ترجیح نه ورکوي. نوموړي ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به له امریکا سره خپلو تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت د مذاکراتو له لارې په قبایلي سیمو من راوستلو ته ژمن دی. دا خبره پرون نوموړي د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلی غړو د اوه کسیزه ډلې سره د ملاقات په وخت کړه. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو زده کوونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د عام ولس پر ضد پوځي عملیات ودرول شي. په کراچۍ کې نن سهار د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. د ژغورنې اداره ایدي وایي دغه مړی د ښار له پاک کالونۍ سیمې څخه دوی ته په لاس ورغلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پېښو اندېښنه ښودلې او د دې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. په عراق کې ملک بدل شوی او ایراني اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د ډلې پر کمپ په یو راکټي برید کې درې کسان وژل شوي او 50 بلدی. ډلې داوا کړې ده چې د زیارت پر ورځ برید کې په درجنونو میزایل داخل شوی دی. خو د عراق د سیویل اویشن انتظامیه ویلي چې پر کمپ درې راکټې ورغلې دي. امریکا په عراق کې د زیاتېدونکو تشدد د اندېښنو له وجې بلخوا هیواد ته له هوا نه ځمکې ته ویشتونکو میزایلو هیل فایر او سکین ایګل بې پایلټ الوتکو په استولو کې زیاتوالی راوستي. او د یوکرین په سر ښار کیف کې د زیارت پر ورځ په سلګونو مزاحمتیان د مخالفې ډلې او خبریالې باندې د تشدد خلاف د کورنیو چارو وزارت ودانۍ بهر رجمه او د کورنیو چارو وزیر د مصطفی کیدلو غوښتنه وکړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې انسا ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول. درنو اوریدونکو اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې شفافیت او پاکوالی د جمهوریت روح دی. خو د دې پترس کې کا وکتی شینو انتخابی عمل کې د امیدوارانو لخوا خودل شوی اساسي مال جایداد او د ټیکسونو ادایګي باندې چې کومه پړدار چولې شوې ده نو دا هم د ولس په حقوقو د ډاکې پرنګ ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دغه موقع الیکشن کمیشن ویلي و چې چا د مال جایداد په حق له غلط بیانی وکړه نو د هغه انتخابات به ناقانونه ګرځولې شي. د ادارې په ناچی اوس د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د الیکشن کمیشن په وینا باندې خپل د مال جایداد اساسي سرګندې کړې دي. خو دې کې د حیرانتیا خبره ده چې ځینې خو پکې دومره اساسي خودلی چې د هغوی د تیر انتخابي د خرچونه هم کمی دي او دا هر څه د ټیکس نه د بچکی دوه لپاره کړې دي کوم چې د دې ملک او ولس سره ډیر زیاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید اوس سیاستدانان ولسی مشران او بر ناس خلک د حقیقت تسلیم کړي چې دروغ نه پټيږي او دا کا هم پټ پاتې شي نو اخر راهکار شي. نو پکار ده چې دا ولسی نمائندگان رښتیا اوایي او خپل صحیح اساسي را څرګند کړي. بل پلو ایکسپریس روس باندې خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د کمی سره مخ دی او په یخنۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ دی خبرې ته اشاره کوي چې ګرمۍ کې به حالات د دینه هم خراب وي. بل طرف ته ملک د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شوی دی. ادارې وایي چې حکومت د دې حالاتو نه د وتو د پاره د خپل وس مطابق کوشش کوي خو د دې مقصد د پاره به د روایتي طریقو سره سره نورې لارې هم لټول وي چې پکې د ماس او بایو ګیس منصوبې او واړه ډیمون شامل دي او باید چې حکومت دې اړخته توجه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د هندوستان پنجاب کې د ماس او بایو ګیس تجربې ډېرې کامیابې دي او دارنګ د وړو ډیمونو نه هم بجلی پیدا کیږي چې لوجې پنجاب او هریانه د هندوستان تر ټولو خوشاله ستونه دي. او داسې صورتحال کې د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهبا شریف دا بیان د ستاینې وړ دی چې دلته به هم دا قسمه تجربه کولای شي. ادارې اخر کې وایي چې پاکستان کې پسین او پنجاب صوبه کې د بایو او ماس ګیس لوی موقع پرتی دي. دارنګ بلوچستان کې هم قدرتي ګیس پیدا کیږي او خیبر پښتونخوا کې د وړو ډیمونو سره بجلی پیدا کیدی شي. نو داسې صورتحال کې ضرورت دې خبرې دي چې ټول صوبایي او مرکزی حکومت د دې لپاره په ګډه منصوبه جوړ کړي چې ورسره به ملکی ضرورت ضروریات هم پوره کیږي او اولس بوسرا هم خوشحاله شي.
دا تاسو مشال ریډیو ته ورجاست.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دلی ټایمز ورځپاڼې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای کې د ولسی وګړو له وژنې سره یو لړ مهمه پښتنه راپورته کړې دي چې هلته د موجود پاکستانی پوځ د پالیسیو په اړه دي. بل پلو د سی این این ټلویزیون ویبپاڼې د کریسمس پر موقع په افغانستان او عراق کې له بریدونو سره تړلې امنیتي چیلنجونه په ګوته کړې دي. د دواړو مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د میر علي د پښتنو اوسیدونکو په حق لیکي چې یوې خواته د بارنیو او کورنیو وسلوالو او بلې خواته د پاکستانی پوځ په بمباري کې ګیرو. ځایي اوسیدونکي او د میډیا رپورټونه وایي چې تر اویاو زیات ولسی وګړي د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد کاروای کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي د میر علي اوسیدونکو کډې کولو ته میډیا ډیره کمه توجه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د امیر علي له پیښې سره یو وار بیا مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. یو دا چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پالیسي په اصل کې صدا، بل دا چې په فاټا کې د ریاست لخوا د بمبارۍ حکم څوک ورکوي، دریمه دا چې د 2010 راهیسې د دعوو باوجود د هیواد پوس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په جامع کاروایی کې ولې پاتې راغلي دي او ولې بیا پر ولسی وګړو د وسلوالو د حملو په اړه څه نه ویل کیږي. رسپانه لیکي په پیښور کې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف دغه بیان چې تر هغه بریدونه باندې زغمل کیږي او موثره جواب به ورکړل کیږي باید هرکلی وشي. خو بیا د میر علي پیښه ښایي چې په دې بیان د عمل کولو په لاره کې اوس هم ډیر څه کولو ته ضرورت دی. د رسپانه په خبره د رپورټونو تر مخه جنرال راحیل شریف چې د پوځ په تر هغه ریسټ سټراتیژي جوړولو کې مهم رول دی اوس هم ورته ډیر کار کول پاتې دي. ڈیلی ٹائمز لکھی کسا ہم ویل کی گی چی دمیر علی پیخا پر شمالی وزیرستان کے دپراخی کاروائی شروعات تے خدا سخکاری چی داغا محدود کاروائی پسا متو گو نشوا. خو بیا ہم دا جنرل شریف بیان تا پدیسترگا قتل کی گی چی دا پخوانو مشرانو پا پرتلائی نظر جدا دے. رسپانه لیکي بیا هم ترسو د خو او بد او طالبانو د فرق په بنیاد رسمي پالیسی جوړ نه شي نو تر هغه د وسلوالو پر ضد مناسبه کاروایی به یو ګران کار وي، لکه څنګه چې د میر علي له المینا سرګندي. بل خوا سی این این لیکي د بغداد په جنوبی برخه کې د کریسمس په موقع دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 8 دیش کسان ووژل شو. بل خوا د افغانستان په سرحد کابل کې د امریکایي سفارتخانه پر ودانه بلواسطه ډزې وشوې خو جا ته پکې ځاني نقصان نه رسیدلو. رسپانه لیکي دغه پیښې په افغانستان او عراق کې د امنیتي چیلنجونو څرګندونه کوي. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه امریکایي پوځ په زیات شمېر کې موجود وو. د سی این این په خبره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. په افغانستان کې دا وخت امریکایي او افغان چارواکي په هیواد کې د راتلونکي وخت لپاره د امریکایي سرتیرو د شمیر سره اړه لرونکي امنیتي سند پر لاسلیک کولو کار کوي. د ویبپاڼې په خبره د کابل پیښه د امریکا او افغانستان د تعلقاتو په یو مهم پړاو کې مخې ته راغله. د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم امنیتي دفاعي تړون به د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي. د 2014 تر پایه به د نیټو په مشرۍ کې تقریبا 7000 بهرني سرتیري له هیواده وځي. روانه میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په افغانستان کې او ویل چې امنیتي تړون باندې تر اوسه د دواړو هیوادونو د رضانه راتللو باوجود به دغه سند لاسلیک شي.
ملیحه امیرزاده وچ تاسو ته نړیوال مطبوعات وړاندې کول. رویټرز خبري اژانس د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د نه لاسلیک کېدو لکبل د ممکنه زیان په اړه ریپورت لیکلی. اژانس لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوي، خو کله افغانستان ټول نړیوال ځواکونه ووځي نو له دې هیواد سره ترسره کېدونکې مرستې به هم ختمې سي او هغه پرمختګونه چې اوس مهال روان دي شایي هغوی هم ټکنی سي. د دې رپورټ غټه کې له نجیب امیر اورو.
رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکي کلونه کېږي چې امریکایي چارواکي د افغانانو په ژوند کې د پرمختګونو خبره کوي او دا پرمختګونه د افغانستان سره د امریکای او د نورو هیوادونو د بلیونونو ډالرو په کومک سره ترسره شوي دي. اژانس لیکي دا مهال په افغانستان کې خلک د طالبانو د واکمنۍ په پرتله په ډیر ښه حالت کې ژوند کوي. 9 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي او 80% کې میرمنې اوس د ماشومانو د زیږولو پر مهال کم مري، خو اوس چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د امریکای او ناټو ځواکونه وځي نو خلک اندېښنې لري چې دغه لاسته راوړنې اوس په خطر کې دي. تر هغې چې امریکا افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په امضا کولو رضا نه کړي او خلک هیله پیدا کړي چې د 2014 کال نه پس هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان او پاکستان کې د کارکونکو یوې امریکایي ادارې مشر اندریو ویلډر وایي دا به ډیره خطرناک خبره وي چې کابل او واشنگټن کومې موافقې ته سره ونه رسیږي او د 2014 کال په پای کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنس هم وایي داسې انګیري چې افغانستان کې که امریکایي ځواکونه نه وي نو مرستې به هم نه وي. نوموړي دا څرګندونې کانګرس ته د وینا پر مهال وکړې. دی وایي افغانستان ته سیاسي مرستې د پوځي شتون سره راځي. تیر کال امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به د 2015 کال پورې د 14 بلیون ډالرو مرسته کوي چې نیمایي به یې د افغانستان خزانې ته ورکول کیږي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې وه چې د حکومتدارۍ معیار به ښه کوي، بشري حقونو ته به زیاته پاملرنه کوي او د اداري فساد پر ضد به مبارزه کوي. رویټرز اژانس لیکي په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو د حکومت د ختمېدو راهیسې امریکې د افغانستان سره د 8 بلیون ډالرو مرسته کړې ده او په دې کې هغه پیسې نه دي شاملې چې امریکا یې په جنگ کې لګوي. امریکا تمه لرله چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د امنیتي تړون مسوده لاسلیک کړي، خو هغه بیا وایي اول دې په افغانستان کې انتخابات ترسره شي او راتلونکي حکومت دا کار وکړي. خو د اوباما انتظامیه بیا په دې نظر ده چې هغه مهال به دوی دومره وخت نه لري چې 2014 کال نه پس د افغانستان لپاره خپل مشن پلان کړی شي.
نجیب امیرو، افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده او د دې عمل پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده. ولسمشر کرزی تیره ورځ په راډیو وینا کې دا منلې ده چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد موجود دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل اونیزه راډیوي وینا کې چې تیره ورځ د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد شته.
خشونت علیه زنان تر کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد بیلابیلې بڼې لري، په کم عمر کې د نجونو له ودولو نیولې په بدو کې تر ورکړې او له جنسي تجاوز نیولې تر وهلو ټکولو او وژلو پورې افغان ښځې د تشدد له مختلفو ډولونو سره لاس ګرېوان دي. خغلی کرزی د ښځو پر وړاندې د تشدد له منځه وړلو لپاره پرله پسې مبارزه او هڅې مهمې وبللې.
ریشکن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیری
زمونږ له ټولنې د دې ناوړه پدیده د جرړو استل د علماي کرامو، قومي مشرانو، د دولت او بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو دوامدار مبارزه هر اړخیزه او پرله پسې هڅې غواړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغه د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یو میاشت مخکې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ستاره په نوم د خپلې ښځې شونډې او پوزه غوڅ کړل. د بشري حقونو ټولنې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره بیا د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون پنجو ته نسپاري.
احمد تکلو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په پاکستان کې د کېدونکو ترهګرو فعالیتونو ټولو پړه د دې ملک پر غریب ولس اچول کیږي. د نوموړي په خبره د پاکستان اعلی طبقه یا اشرافیه او هلته فعالې غیر حکومتي ادارې د دې ملک د غریب ولس د حالت ښه کولو لپاره هغه کار نه دی کړی لکه څومره چې په کارو. هارون بچا له تفصیل سره.
عائشہ صدیقہ د خپلې لیکنې په پیل کې په یوې نړیوالې مجلې کې د سلو تنو پاکستانیانو د نمونو د یو لیست خپرېدو ذکر کوي. مجلې دغه کسان په بیلابیلو شبو لکه لیکوالۍ، ناول نگارۍ، فیشن ډیزاینینګ، اداکارۍ، سندرې ویلو او داسې نورو کې د نړۍ په کچه د پیژندل شوو تنانو له ډلې څخه یاد کړي دي. لیکواله وایي له داسې کولو د مجلې هدف ښایي نړۍ ته دا ښودل وي چې پاکستان یوازې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ لپاره نه پیژندل کیږي، بلکې په دغه هیواد کې داسې خلک هم شته چې په یادو شعبو کې د نورو هیوادونو له وګړو سره د سیالۍ کولو توان او صلاحیت لري. د لیکوالې په خبره د پاکستان داسې یو انځور وړاندې کول چې اوسیدونکي یې په انګریزي ژبه خبرې او په ښاریو کې د لوړ معیار ژوند کوي سړی یو څه پریشانه کوي. لیکوال زیاتوی په دې وروستیو کې مې د ترهګرۍ پر موضوع یو سیمینار کې د پاکستانی پولیس ته یو پخوانی افسر له خولې چې اوس لیوي نړیوالې مرستندوی ادارې سرکار کوي واوریدل چې څنګه دغه هیواد غریب دې ته اړ کیږي چې په ترهګر بریدونو کې لاس ولري. لیکوال کاږي له اسلام آباد کارکونکي او غیر دولتي ادارې هم څو کلونه وړاندې همدغه سیوا مفروضه مختروړې وا چې ویلي ول د خوړو کمښت وګړي ترهګر فعالیتونو کولو ته هڅوي او ځکه نو د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان صوبه کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کیږي. لیکواله پر دې مفروضې د اعتراض په توګه وایي چې که وکتل شي په دغو سیمو کې د خوراکي موادو کمښت دومره لوړې کچې ته نه ده رسېدلې لکه د ترهګرۍ پیښې چې پکې زیاتې شوې دي. د لیکوال په اند له دې امله چې غربت او ترهګري یو له بل سره تړل شوي سیزونه ښودل شوي د دې مسلې د حل لپاره نړیوالې ادارې هم اسانې او ساده لارې تعقیبوي. لیکوال زیاتوي کېدلی شي د غربت ختمولو لپاره د اساسي او مؤثر پالیسیو نه راوړلو تر شا لامل همدا وي چې ریاست نه غواړي د خپلو دښمنانو چې بېوزله خلک دي حالت ښه کړي. په لیکنه کې وړاندې راغلي د پاکستان اشرافیه راډیکل سوچ لري. دوی پر خپلو نظریو د تجربو په ترڅ کې د هیواد د بېوزله ولس احتساب کوي او هم یې بیا د تاوتریخوالي پیښو لپاره ګرموي. په لیکنه کې د هیواد د مذهبي اشخاصو په اړه ویل شوي چې دوی هم د همدغې اشرافیه طبقې په څیر نه غواړي چې د ټولنې غریب او کمزوري خلک د ښې ورځې خاوندان شي.
هارون باچاو د پاکستان د انګریزي ژبې بل ورځپاڼې ډان په یو اداره کې لیکلي دي چې د دې ملک کې د ولس ستونزې لا پسې زیات شوې دي او په دې وروستیو کې حکومت اعلان کړی دی چې د ګیس لوډ شیډنګ به نور هم زیات شي. د ورځپاڼې په لیکنه ریاست ولس دې ته مجبوروي چې د خپل ځان لپاره لارې چارې په خپله ولټوي. ګولایاز د دې مقالې غټ کې راوړي.
ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د یو هیواد وګړي د خپلو حالاتو په اړه هر وخت د بدقسمتۍ اصطلاح استعمالوي نو بیا له هغه نه د پوښتنې ضرورت نه وي ځکه چې وجوهات یې څرګند وي. په یو هیواد کې چې خلک د بنیادي حقوقو نه محروم وي او ورته اسانتیاوې نه ورکول کیږي نو دغه هیواد د ولس نظری یو شان وي چې وسایل په ختمېدو دي او ژوند لا نور ګران شوی. ورځپاڼه لیکي چې د مثال په توګه د ولس د حقوقو په اړه روان کال حالاتو ته وګوري نو په اوړي کې نه ختمېدونکي لوډ شیډنګ د خلکو ژوند نور سخت کړو. همدغه وجه ده چې خلکو سوته راووتل او په مظاهرو کولو مجبور شول او ځینې د تشدد نه ډکې مظاهرې هم وشوې. دا حال د خاریو او کلیوالو یو شان وو. د ګیس د نشوالي له وجې صنعتونه نور اغیزمن شو او د دې په نتیجه کې بیروزګاری زیاته شوه او د سی این جی پمپونو مخې ته د ګاډو لوی لوی قطارونه ولاړ وو. په ادارې کې راغلي چې په ژمي کې ستونزې لا نورې زیاتې شوې. په ټول هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ په وجه په کورونو کې نغري بند شو. دا تیر نه په ورځ د حکومت لخوا اعلان وشو چې په ټول هیواد کې به لوډ شیډنګ زیات کړل شي او په ځینو سیمو کې به د لسو ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. حکومت دریز لري چې د کپړو کارخانو ته زیات ګیس ورکول کیږي او د بجلی د زیاتې غوښتنې له وجې دا مسله رامخته شوې. ادارې زیاتوي چې د اوبو او د بجلی وزارت لخوا جاري شوی یو بیان کې له خلکو نه د لوډ شیډنګ له وجې په ناقلارې خفګان څرګند کړي. ورسپان لیکي چې دا به کافي وه ځکه چې دا مسله د وړکی رور شابه شریف ده. کېدی شي چې ولس په دې خبره حیران شي چې ولې ریاست په قلاره قلاره له خپلو ذمهوارونه لاس په سر کیږي او ولس دې ته مجبوروي چې د خپل ځان لپاره لارې چارې ولټوي.
د پاکستان وفاقي حکومت ثبوت وړاندیز کړی دی چې په ملک کې یو شان تعلیمي نصاب رامنځته کړي. وفاقي چارواکي وایي چې داسې یو نصاب د جوړ کړل سي کوم چې د دوی په خبره قومي ضرورت پوره کړي. حکومت په دې لړ کې د صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږلې دي دا چې د تعلیمي څانګې پوهان د وفاقي حکومت د وړاندیز په اړه څه نظر لري. راځي چې له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې دا ریپورت واورو.
حکومت صوبو ته په غونډمل کې یو شان تعلیمي نصاب معرفي کول لپاره قومي نصاب په نوم یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی دی چې مقصد یې په ټولو صوبو کې سکولونو او کالجونو کې یو شان نصاب پر لاندې تعلیم ورکول دي. پاکستان سرکاري ریډیو د تعلیم او تربیت وزیر مملکت بلیغ الرحمن د خولې وایي چې حکومت غونډمل کې یو شان تعلیمي نصاب رایج کولو اراده لري. بلخوا د تعلیم وزارت پخوانی ویاند محمد ایاز خان مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې سمو د وړاندې د تعلیم وزیر په لړکی د سبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږلې دي چې پکې ویلي وو د ملک ماهرین دي ټول سبو لپاره یو شان تعلیمي نصاب جوړ کړي کم چې کمی ضرورت پوره کوي. ملک لپاره یو شان نصاب تعلیم په اړه یو تعلیمي چارو کارپوه شیرعالم شنواری وایي د حکومت له اړخه به دا یو ښه ګام وي خو اول حکومت له دا پکار ده چې په سکولونو کې د کتنې نظام مضبوط کړي.
که یو والی راشي نو ښه به وي. دا خو ښه خبره ده خو د دې هغه نظام بنیادي طور سره زموږ مانیټرینګ سیستم نه زموږ انفراستراکچر زما خیال لږ پرابلم دے فل حال دا کی کول غواڑی نو اگی خمرت تک کم کدا سے کمیشن جوڑی گی او سٹیک ہولڈر ٹول پکار دے چرا شی خو اگا با دیر یا زما خیال نور با مسئلہ گمبھیر بچی جے کتے بیا مدرسے سر مو سکو بیا پرائیویٹ سیکٹر کی با مو سکو اگی ہو بل بل نسا خپل خپل جان لساتے لے دے
بل خو دے پخور یونیورسٹی پروفیسر او پخوانی وائس چانسلر ڈاکٹر قبلا ایاز مشال ریڈیو تے اوے کپ یکساں نصاب یو کمیشن جوڑ شی او دے نصاب اہداف وٹا کڑے شی نو بیا امکان شتے چھ بنیادی اصول کمی اتفاق خوشی
نصاب دے پر ہم پکار دادا چھ کم از کم یو کال دے دے پر کاروشی او اول دے نصاب اہداف متعین شی او دے دے پر یو ویژن جوڑ شی او دا فیصلہ اوشی چھ من کم قسم قوم او نوجوان نسل جوڑو لغواڑو چھ چرتا یو زلپ دے اتفاق راشی بیا دے نصاب مندرجات چکنی او دا غیر تشکیل بیا غیر طرف تا منگرات لیشو خو بیا دے تا با آئینی تحفظ ورکو لغواڑی دا سنا چھ یو زل داوشی او سباب عبدالله حکومت راشی آغا بیار سے بیا بدل کی
پروفیسر ڈاکٹر کبلایا زوینا سرسم دا تعلیم معیار خکول لپارم حکومت لپا دا ملیشیا غوندے کم نہ کم دا بجٹ 10% حصہ مختص کول وی نو الگ دا تعلیم معیار خکے دل ممکن کے دے شی
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو په اړه اونی زخبرون جمہوریت هر اونی د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د افغانستان په ننګرهار کې د ملي صنعت د پراختیا او د یورزنای کانفرنس د پنځم به پورس تر سره شو په دې کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پر چارواکو سربیره د دې هیواد په کچه ملي سوداګرو او صنعتکارو پکې برخه درلوده د کانفرنس ګډونوالو صنعتي څنګه د هیواد اقتصادي او سیاسي حالت لپاره سیاسي پرمختګ لپاره ډیره مهمه وبلله هغه ویل چې باید دې څنګه ته خاصه پاملرنه وسی نور حال جلال آباد د مشال ریډیو خبريال په دې ریپورت کې راکوي
دغه کانفرنس چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې تر سره شو د افغانستان د پنګي اچونې د ملاتړ ادارې آیسا او د افغانستان د ملي صنایعو سرتاسری ټولنې په ګډه جوړ کړو د افغانستان د پنګي اچونې د ملاتړ ادارې آیسا مشر وفي ولا افتخار ویل چې دوی په خصوصي سکتور کې صنعت ته د پراختیا لومړیتوب ورکوي
موږ ډېر سکتورونه باید موږ حمایت کړو اما د ټولو سکتورو ترڅنګ موږ صنعت ته لومړیتوب ورکړو تر څو چې موږ صنعت پرمختګ ونه کړي دا نور یو سکتور هم وده ونکړي هغه موقتی دی ځکه صنعت زموږ هغه سکتور دی چې زموږ د اقتصادي پرمختګ زموږ د خود کفایي زموږ د ملي حاکمیت او ټول سیاسي امنیتي ثبات هم په همدغه صنعت کې خوندي کی
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی له آیسای ادارې نه مننه وکړه چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې له دوی سره مرسته کوي
خوشبختانه چې د آیسا په ادارې کې دا ظرفیت جوړ شوی دی چې هم زموږ پلانونه په علمی او تخنیکی لحاظ ریسرجئی تاجرانو صنعتکارانو ته مشوری ورکی نه تنها دا چې دا کار کوي بلکې د مارکیټ او بازار یابۍ په ارتباط باندې هم د نمایشګاو د جوړولو په ارتباط زمونږ سره همکاري کوي دا ایسا اداره نن د صنعتکارانو سره اوګه په اوګه باندې هلې ځلې کوي دوی ډېر داسې کارونه کړي دي چې په تیرو لسو کالو کې متاسفانه نه دي شوي
د ننګرهار د صنایعو ټولنې مرستیال انجینر غلام حسین له دولت نه وغوښتل چې کارخانه دارو ته د وو کلونو لپاره مالیه معاف کړي شي
ننګرهار کې هغه ټولې فابریکې هغه ته وو کاله د مالیې څخه معافیت ورکړي ننګرهار کې فعال فابریکو ته د خامو موادو د ګمرکي تعرفې ما بدل دي چې ننګرهار د یو ګاونډي په سره وصل دی او د ننګرهار په صنعت باندې منفي تاثیر کړی دی ځکه بالمثل تولیدات پکې په ډېر کم لګښت باندې کم زمان کې رسیدي نو په دې خاطر موږ ځانګړی تخفیف غواړو
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت موین مزمل شینواری ویل چې د سوداګرۍ وزارت داسې یو پالیسی تیار کړی چې لوجب یې صنعتکارو ته ډېری اسانتیاوي برابرې شي
منګا د صنایعو پالیسی د کابینې د طرف نه منظور کړه اول چې منګا باید وګورو په هغه تولیداتو کې چې من برتری لرو په هغه باندې تمرکز وکړو دویم څنګه من کولای شو چې برېښنا ورته ورسو دریم څنګه من کولای شو چې وګد مهاله او لنډ مهاله قرضې ورته ورکړو او دا غي تر څنګه ورته هغه لازمه
زمینه مساعده کړو ترڅو پانګوال وکولای شي په داخل د افغانستان کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې تر 2.5 زرو پورې لوی او وړې کارخانې فعال دي چې 1200 په صنعتي پارکونو کې موقعیت لري او 1500 په کلو بانډو او خارونو کې تولیدات کوي. د یادولو ده چې تر کانفرنس وروسته د افغاني تولیداتو درې ورځنی نندارتون هم پرانستل شو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورم ایجنسی کې د امن په نامه یو ادبي غونډه سوې ده چې د سیمې لوی شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې ګډون کړی دی. یاد غونډه د کورم په صدې نومي سیمه کې د کورم پښتو ادبي ټولنې تر څارنې لاندې سوې ده. د ټولنې غړي وایي چې د سیمې خلک امن غواړي او د دې لپاره له بېلابېل لارو هلې ځلې روانې دي او دوی هم د خپلې برخې زیار د شاعرانو او د شعر د مینهوالو په راغونډولو کې اچولې دي. د مشال ریډیو خبریال د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې د امن په نامې یوه ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیمې په کچه یو شمېر شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو. دغه غونډه د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې وشوه. په سادې سیمه کې ترسره شوې د دغه غونډې مشري د سیمې نامتو او تکړه شاعر ډاکټر محمد قدم درویش وکړه. د ټولنې د رابطې سکاتر مسرور اورکزی مشال لډیو ته وایي چې د ناامنۍ په دې وخت کې داسې غونډې کېدل یو لوی کار دی. نوموړی زیاتوي چې د غونډې مقصد دا و چې د شعر او ادبي نزاکت په ژبه د خپل اولس د بیدارولو، د هغې خوشحالولو او بلدا چې په سیمه کې د سولې، امن او سوکالۍ لپاره غږ پورته کړي.
دا د پښتو د پاره، د امن د پاره، د ځوانانو شعور د پاره. دویمه خبره دا ده چې لکه مور روانې انشاءالله کتاب د پاره کوشش کوو چې کتاب د ټولنې نه یو چاپ یو مخکې چاپ و ډیګری کالج نه هغه کې څه لږ خمای ما و انشاءالله اوس په داسې کتاب چاپ کیږي د ټول کورم پښتو ادبي ټولنې نه چې هغه کې د امن پیغام وي، د یووالي پیغام وي، د ورورولي پیغام وي.
په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل قلمونه وړاندې کړل او د امن پر اوستو زور راوړو. اشرف بهار په خپل شعر کې وایي چې موږ په سیمه کې جنگونه اوشول چې هر څه تباه کړل.
اوس به مې چنار ځوانې سیالي د خار ځوانانو کړه، اوس به مې چنار ځوانې سیالي د خار ځوانانو کړه، ارمنونه مې کا جنگ را نه خړلې نه وای.
یو بل شاعر د ترانم په تال کې خپل شاعري صدا سي وکړه.
د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینا زده کړم چې هر یو مې د خود زړه پر مالو به کوي، انسان سره د پوهې په انسان لوبه کوي. بادشاہ د زمانه خو یو الله دی چې بتلوي، ظالم خو په مظلوم په خپل دوران لوبه کوي، انسان سره د پوهې په انسان لوبه.
واځي ادبي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران او ادیبان په بمندې سره ګډون کوي.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے نو چنار نلری غرم و نختر نلری.